ماشي قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به هم د افغانستان او نړۍ په اړه بیلابیل مطالب راغون شوي. د غرض اوري چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د حکومت له مخالف وسله والو سره د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د همکاري د زیاتوالي غوښتنه کوي. د باراک اوباما د وروستي خبري غونډې له حاله مهم خبرو چې پرونی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته سپارښتنه وکړه چې په هر کار کې خپل سلاکارانو سره سلا مشوره وکړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. ژوند په شیبو کې او د غراز د اساسي او بشري حقوقو خلملې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په محمد اغي ولسوالۍ کې له پولیسو سره په اخو ډب کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه کې وویل د روسیې اړیکې له امریکا سره وروسته تر دې خړپل شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر شو. د مالی په یو پوځي کمپ کې په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په لوګر کې دوه ملکانو وژل شول. د لوګر د والي ویان سلیم صالح وایي دا پېښه پرون په محمد اغي ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د صالح په وینا امنیتي ځواکونو د محکمې له حکم سره سم غوښتل چې هغه کورونه د محمد اغي په شمال کې وران کړي چې پر نږدې 2900 جریبه دولتي مځکه جوړ شوي دي. خو د سیمې خلکو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړي چې په ځوابي ډزو کې دوه تنه وژل شول او یو ټپي شو. که څه هم د ولایت چارواکي وایي چې د خلکو په غصب شوي مځکه کورونه ودان کړي خو د سیمې خلکو ویلي دي چې دوی عرفي اسناد لري. ناپیژند وسله والو تیره شپه د هرات ښار په لمن کې یو 25 کلن ځوان وواژه. د هرات د ولي ویاند جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل
دوستان مسلح یک جوان
25 محصل سال آخره. وسله والو غلو د هرات د انجینری پوهنځي د وروستي کال یو محصل د دې لپاره وواژه چې د موټر سایکل غلا کړي. له بده مرغه دا ځوان پر مرمۍ لګېدلی او غلو د موټر سایکل له ځان سره وړی دی. د یوې اونۍ په ترڅ کې دا درېیم تندی چې د هرات ښار او د دې ښار په لمنو کې د ناپیژند وسله والو له لورې وژل کېږي. د میدان وردګ ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست لوري روان لمریز کال نږدې 600 پروژې عملي شوې. د میدان وردګ د ولی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
د دې ولایت ټول اداري واحدونو او په ولسوالۍ کلو باندو کې شاوخوا 590 بیلابیل دوله او د بیلابیل پروګرامونو د لارې پلي شوي او نږدې 214 پروژې نور تر کار لاندې دي.
د سړکونو، پلچکونو او بخور په ګډون پر دوو پروژو څخه باندې 600 میلیونه افغانۍ لګیدلې دي. درې اپان کډوال چې هڅه کوله د پولند لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي پولیسو نیولې دي. د راپورونو له مخې یو 15 کلن بل 15 کلن او بل هم 15 کلن افغان دي. افغان دی. د پولند په سرحدي سیمه زکاپونی کې پولیسو وویل چې دغه درې سره زلمیان پښتو خبرې کوي او غوښتل چې جرمني یا بلجیم ته ولاړ شي. د سهارا کرکټ جام لوب په ترڅ کې به نن د افغانستان ملي ټیم د نامیبیا له لوب ډلې سره لوب کوي. دا لوب نن د کابل په وخت 2:30 بجې د دوبی په نړیوال کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. د شل اورونو په دغه لوب کې افغانستان خپلې مخکنی دوه مسابقې یو له متحده عربي امارات او بل له آیرلند انګټلې دي. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه کې وویل د روسیې اړیکې له امریکا سره وروسته تر دې خړپل شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر شو. اوباما د ولسمشر په توګه پرون په خپله وروستۍ خبري غونډه کې دا خبره هم وکړه چې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه ولګول چې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوباما منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته لارښوونه وکړه چې په هر کار کې له کابینې سلاکارانو او د سپینې ماڼۍ له کارکوونکو سره سلا مشوره وکړي. په دې اړه چې تر دې وروسته به اوباما څه کوي د خبري غونډې ته وویل زه غواړم چې څه ولیکم، لږ غلی اوسم. زه نه غواړم چې دا خبره واورم چې ډیر غږیږم. غواړم ډیر وخت له خپلو لوڼو سره تیر کړم. دا زما د روان کال لومړیتوبونه دي. تمه ده چې سبا جمعه باراک اوباما وروسته له اتو کلونو سپینه ماڼۍ ډونالد ترامپ ته وسپاري. د مالی په یو پوځي کم کې په ځنوژن کې موټر بم چاودنه کې لکتر لګ شپېته کسان وژل شوي دي. د افریقایي هیواد د حکومت چارواکو په وینا په دغه حمله کې چې د چهارشنبې په ورځ په شمالي ښار گاو کې وشوه، 115 نور سرتیري او پخواني جنګیالي چې په سیمه کې د سولې او ثبات هڅې کوي ټپیان شوي دي. د شمالي افریقا لپاره د القاعده څانګې المغرب د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې دا هغو خلکو ته سزا ده چې له فرانسوي اشغالګرو سره همکاري کوي. په دغه کم کې هغه سرتیري او د مخالفو وسلوالو ډلو غړي اوسي چې د دې هیواد په شمالي دښته کې د ملګرو ملتونو د سولې د تړون له مخې ګزمې کوي. د هغو 15 پاکستانی تریتم شو فعالانو کورنیو د ټولنیزو رسنیو له لارې هغه کمپاین غندلی او هغه یې ناوړه بللی چې پکې دغه تریتم شوي سړیان مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوي دي. د هغه جدي تور دی چې په پاکستان کې د مرګ سبب کیدی شي. دغه 15 سړیان د مذهبي نزغم په وړاندې خپل غږ اوچت کړی و او هغه وخت د پاکستان پر پوځ انتقاد کړی و. دوی ټول د روانې میاشتې په پیل کې د 2 ورځو په موده کې تریتم شول. د دوی د یرغمل کېدو مسؤلیت تر اوسه هېڅ یوې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او امنیتي ادارو هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دي. خو د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر له لارې پر دغو فعالانو مقدساتو ته د سپکاوي ډېر تورونه لګول شوي دي چې ورسره یې ګواښونه هم زیات کړي دي. روسیا وایي د دې هیواد الوتکو د لومړي ځل لپاره د ترکیې له هوایي ځواکونو سره یو ځای په سوریه کې د داعش پر ضد بریدونه کړي دي. د روسیې دفاع وزارت کې د عملیاتو د برخې قومندان سرګی روتسکوی پرون د دې عملیاتو تر پیل مخکې رسنیو ته وویل: نن د روسیې او ترکیې هوایي ځواکونه لومړني ګډ عملیات د داعش د سنگرونو پر ضد د الباب ښارګوټي پر واټونو د حلب په ولایت کې ترسره کوي. روسیا او ترکیه هغه دوه هیوادونه دي چې پریکړه کړې ده په قزاقستان کې د سوریې د سولې خبرې پیل شي. د سیاسي اختلافاتو سربیره تمه ده چې دا خبرې د جنوري په 23 په استانا کې وشي. د تاجکستان پخوانی لوی درسیز د دوشنبې په ښار کې په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شو. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت ویان فریدون محمد علی زاده د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل: ظریف شریف زاده چې پخوا لوی درسیز او دفاع وزارت سلاکار پاتې شوی، د چهارشنبې په ورځ په ترافیکي پیښه کې سا ورکړه. د تاجکستان د دفاع وزارت یو مسؤول وویل چې په شریف زاده د زړه حمله راغلی وه او بیا موټر له بل موټر سره ټکر شو چې روغتون ته د بیول کېدو په مهال مړ شو. د پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. او د امریکا پخوانی ولسمشر جورج هاربرت بوش پرون د ناروغۍ له امله د تکزاس د روغتون بیړنۍ څانګې ته انتقال شو. ویل شوي دي چې د دغه 92 سیاستوال روغتیایي وضعیت ښه دی. د جورج هاربرت بوش زوی جورج بوش هم د امریکا ولسمشر و. جورج بوش میرمن باربارا بوش بیا پرون د سالنډۍ ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر شوه. جورج هاربرت بوش له 1990 تر 1993 د څلورو کلونو لپاره مخه د امریکا ولسمشر و. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کې غواړي. بیا هم د خبرونه ولولي د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د حکومت له مخالفو وسلوالو سره د سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د همکاري د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د اجرایه ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل
پرون په لیدنه کې هم وویل چې دوی به د خپل کاري چوکاټ او مسؤلیتونو په داخل کې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو مطابق همکاري او کار وکړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په نومې درې لیکونه استولي دي چې یا د دی او یا د هم د وکیل حاضر شي تر څو د جوزجان د پخواني ولی احمد ایشچی د تورونو په اړه له ځانه دفاع وکړي، خو څوک نه ورځي.
ما منتظر هستیم و تقاضا داریم که اینا به پروسه تحقیق حاضر شوند و از مجرای قانونی هر آنچه به عنوان اعتراض داشته باشند میتونه که ایره با ما شریک بسازد.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د حکومت دننه خپل منځي اختلافات د دې سبب شوي چې وسلوال مخالفان په اسانه خپل اهدافو ته ورسیږي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې بارک اوباما په خپل وروستي خبري کانفرنس کې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته لارښوونه وکړه چې په هر کار کې خپل سلاکارانو سره مشوره وکړي.
This is a job of such magnitude that you can't do it by yourself.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو دي. اساسي او بشري حقوقو او دغه راز جن پښيبو کې دا ځل دا موضوع چېرل شوی چې خلک ماهیان په څه ډول ښکار کوي او پخوي.
دا ملګرو پخ کړي دي، نو په طبی پخ کړي دي، او په کړای کې پخ کړي دي، او په سیخ کې چې دا د سیخ ماهیانو پخول وس د سو کلونو راهیسې رواج شوی دي چې غوړي نه مصرفيږي.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام بسل اشاره پینځه صفه هم صافه وازی او ریدلې شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې چې د حکومت له مخالفو وسله والو سره د سولې په برخه کې ملګري ملتونو همکاري زیاته کړي. په دې ترڅ کې اجرایه رئیس عبدالله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدامي چې امامتو سره پرون په کابل کې خبرې وکړې. اجرایه رئیس تر دې مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له ایراني چارواکو سره هم غږېدلی. او تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د افغانستان اجرایه رئیس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د حکومت او طالبانو د سولې مسله شریکه کړه. عبدالله عبدالله او تدامي چې یماماتو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبرې وکړې. د افغانستان اجرایه رئیس د سولې په برخه کې پر سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل:
د افغانستان اجرایه رئیس د تروریزم پر ضد د سیمه ییزې همکاري مسلې ته اشاره سره وویل چې پاکستان دې په دې برخه کې لازم همکاري وکړي.
اسلام آباد په روسیو کې یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د افغانستان له حکومت سره به د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. او د پاکستان صدر اعظم پرون په داووس کې د وسل ویشتمې نړیوالې اقتصادي غونډې ترڅنګ وویل چې پاکستان دې ته ژمن دی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې د بهیر ملاتړ وکړي او امکانات ورته برابر کړي. نواز شریف دا خبر هم وکړه چې په افغانستان کې سوله او ثبات په مستقیم ډول د پاکستان له امنیت سره ارتباط لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وویل چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د صدر اعظم د دې خبرو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره پرون خبرې ونه کړې، خو پر دې مسلې بحث وشو چې د سیمې هیوادونه دي اړیکې د افغانستان له دولت سره وساتي نه له ترهګرو سره. په روسیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان ترڅنګ ایران هم له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي دي. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وویل چې عبدالله عبدالله شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ایران د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې کړې وې.
د ایران جمهور رئیس د هیواد اجرایه رئیس سره کړې چې هغوی به د خپلو منابعو په ګټه اخیستنې او هغوی به د خپلو امکاناتو څخه په استفاده سره ټوله هڅه کوي چې د افغانستان د سولې پروسه کې همکاري وکړي او د تروریزم په ځپلو کې افغانستان د حکومت ښه همکار پاتې شي.
د ځینو معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي دي، د افغانستان حکومت په قطر کې له طالبانو سره اړیکې زیات کړي دي او هغوی هڅولي دي چې د ګاونډیو هیوادو له منځګړي توپ او مداخله پرته دي مخامخ په خپل له افغان حکومت سره د سولې خبري مخته یوسي. د افغان حکومت د ځینو سرچینو په وینا په دې برخه کې پرمختګ شوه دی، خو په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي.
د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامي چې امامتو د خبرو جزئیات مو پراپور کې واورېدل. د دې خبرو په اړه احمد شبر بیا هم د اجرایه ریاست لمرستیال ویان جاوید فیصل څخه نور توضیحات غوښتي دي. ښاغلی فیصل د مرکې په پیل کې وویل
د افغانستان اجرایه رئیس وویل چې هیڅ یو هیواد د تروریزم او طالبان ملاتړ نه کوي، ځکه چې افراطیت او د اوسني طالبانو فکر د هیڅ هیواد له منافعو سره سر نه خوري. راته څنګه بحث وکړي چې د سیمې هیوادونه دي اړیکې د افغانستان د دولت سره وساتي، که هغوی د سولې په پروسه کې مرسته کوي، که هغوی د افغانستان په بهبود کې همکاري کوي، هغه دې خپلې اړیکې د افغانستان د دولت سره وساتي او
د دغو غوښتنو په ځواب کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغان لوري ته څه ډاډ ورکړ؟
هغوی د تل په څیر په افغانستان کې د افغان حکومت په مشرۍ او په مالکیت باندې سیاسي پروسو څخه ملاتړ کوي او د پرون په لیدنه کې هم وویل چې دوی به د خپل کاري چوکاټ او مسؤلیتونو په داخل کې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو مطابق همکاري او کار وکړي.
په روسیې کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو که چیرته افغان لوري د دوی په وینا له ناسمو تبلیغاتو ډډه وکړي، نو پاکستان حاضر دی چې هڅه وکړي چې طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. آیا دا مسله یاده شوه او د ملګرو ملتونو استازي خو دغه کومه غوښتنه له افغان خوا نه کوله؟
شاید پر دې مشخص موضوع باندې بحث نه دی شوی، ولې په ټوله کې له پاکستان سره د سیل په برخه کې زموږ د ګډ کار توقع د راپورونو څخه نه ده. موږ کدونه کدونه په دې برخه کې کار وکړي چې پاکستان بالاخره صادقانه همکاري وکړي، وایي له بعده مرغه چې لا هم دغه صادقانه همکاري نه ده شوې او موږ توقع لرو افغان حکومت د سولې غوښتنه کوي. افغان حکومت یو ښه ګاونډی دی او همدغه توقع لري چې پاکستان هم د یو ښه ګاونډي په جامه کې له افغانستان سره ګډ کار او همکاري وکړي.
د اجرا ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصلو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تدمیچي او ماموتو سره د اجرا رئیس عبدالله عبدالله د پرونی کتنې او د خبرو جزئیات راکول، لکه څنګه چې مو واورېدل عبدالله په دې کتنه کې د ملګرو ملتونو له استازي غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې خپل رول زیات کړي. خو مخکنیو تجربو ښودلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو هڅو په دې برخه کې دومره د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. په تېره بیا کله چې د کمونیستي رژیم مخ په ړنګېدو د دولت له وسلوالو مخالفینو مجاهدینو سره د ملګرو ملتونو هڅو وروستۍ نتیجه ورنکړه او افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکېل شو. او ملګرو ملتونو څخه دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د شوي تړون له مخې تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له لست څخه د حزب اسلامي د مشر او نورو لوړ پوړو مشرانو د نومونو لری کولو کې هم ځان کړی دی او ویل کیږي چې په دې امنیت شورا کې په دې اړه یو څه اختلافات را برسېره شوي دي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00422124 15.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له وجود ما خام تر و بجو پورې اوریدل شي له وجود روسته د پامدې چپو البته په ټول افغانستان کې په منځنیو 2019 چپو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرورته بخښ شو
ډیپلوماټ خبرونه لیکي د افغانستان په حقله د امریکا د منتخب ولسمشر نظر او پروګرام څرګند نه دی. ډونالد ټرمپ یې مرکی کې چې څلور کاله په خوایې کړې و ویلي و چې امریکا باید خپل عسكر له افغانستانه ستانه کړي او هغه پیسې چې د افغانستان د رغونې لپاره لګوي باید د نننه په خپل کور کې ولګوي. خو ډیپلوماټ دا هم لیکلی دی چې ورستۍ څېړنې څرګندوي چې ډونالد ټرمپ د خپل دغه نظر جیوپولیټیک تاوان درکړی دی او د تیرې میاشتې په پیل کې ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د افغانستان لپاره د واشنگتن په ژمنو ټینګار کړی دی. پژمنو باندې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار او په دې ورستیو کې هلمند ته د 300 امریکایي سرتیرو استول دواړه څرګندوي چې د امریکا نوی حکومت به د افغانستان د ثبات لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي. ډیپلوماټ زیاتوي سره له دې چې امریکا په افغانستان کې تر ټولو مهم نړیوال لوبغاړی دی، خو له جیوپولیټیکي اړخه واشنگتن د افغانستان د امنیت په ټینګولو کې تر ټولو کمه ونډه لري او په لومړي قدم کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي چې باید په دې حقله کوشش وکړي او د افغانستان له سیاسي صحنې څخه د ګاونډیو د وېستلو لپاره هر زیار به د لند نظر د خوندانو کار وي. ډیپلوماټ وړاندې لیکي د داسې یو ریښتونی ائتلاف رامنځته کول چې ټول غړي د افغانستان ثبات، خپلواکي او امنیت تضمین وي د امریکا مخته تر ټولو لوی ستونزه ده. بلخوا جیوپولیټیکل فیوچر خبرونه هم د افغانستان جغرافي سیاست یا جیوپولیټیک اهمیت په ملرنه کړي او لیکي چې په افغانستان کې د روسي مداخله نوې نه ده خو طالبانو سره اړیکې نوي دي. په داسې حال کې چې یو شمیر رسنیو په دې ورستیو کې د طالبانو او مسکو د اړیکو څخه پرده پورته کړه، خبرونه لیکي روسان هغه ستونزې چې په خوا یې په افغانستان کې ګالیلي نشي هیرولی، خو اوس د امریکا په وړاندې د خپل دریځ د پیاوړتیا او د سیمې د امنیت لپاره افغان یاغیانو سره یو ډول ارتباط لري. خو جیوپولیټیک فیوچر خبرونه دا هم لیکي چې تر اوسه داسې کوم سند نه دی ترلاسه شوی چې روسانو به طالبانو ته وسله ورکړي وي. د وسلو د ورکولو موضوع مطرح نه ده او په افغانستان کې د بحران پراخیدل د مسکو په ګټه هم نه بریښي، خو روسیا کېدای شي طالبانو سره یو ډول ډیپلوماتیک ارتباط ولري چې د ګډ دښمن داعش په وړاندې ترې کار واخلي. خبرونه وړاندې لیکي روسیا د امریکا په څیر نه ده، مسکو د افغانستان تحولاتو ته ځکه لاسترزنی نشي پاتې کېدی چې د روسیې جنوبي پولو ته نږدې هیواد دی. روسیا اندېښمنه ده چې د افغانستان کړکیچ کېدی شي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته وغځیږي. جیوپولیټیکل فیوچر خبرونه لیکي په ټولو کې یو څرګند خبره دا ده چې جیوپولیټیکس یا جغرافي سیاست روسیا مجبوره کړي چې د جهادستانو په وړاندې جګړې څخه لاس واخلي او ملګرتیا ته مخه کړي.
د سهار ته بجې او یوشت ان دقیقې دي. د افغانستان لوی ترنولي وای دی ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په نوم درې لیکونه استولې دي چې یادې دی او یادې هم د وکیل حاضر شي تر څو د جوز جان د پخوانی ولی احمد ایشچی د تورونو په اړه لزانه دفاع وکړي. ایشچی ویل دي چې جنرال دوستم تیرې پرې کړې ده چې جنرال دوستم لوی ترنولي ته ورنشي قانوني حکم بچوي. احمد شیبره اورو.
د افغانستان لوی ترنولي د جنرال عبدالرشید دوستم جواب ته پته مده. د ولسمشر لومړی مرستیال د جوزجان د پخوانی ولی د تور لمخي لوی څارنوالي وربللای دی. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی ازادي رډو ته وویل چې له جنرال دوستم څخه درې ځله غوښتل شوی دی چې لوی څارنوالي ته ورشي او بیا هم خپل وکیل څارنوالي ته ورمعرفي کړي. موږ انتظار یو چې د ولسمشر مرستیال تحقیق ته راشي او له قانوني لارې هر هغه خبره چې دته د اعتراض په بڼه ښکاري له موږ سره شریک کړي تر څو موږ هغه وڅېړو او پلاوی په بشپړ خپلواکۍ نتیجه له خلکو او رسنیو سره شریک کړي. د جوزجان پخوانی ولی احمد اشتی تور پوری کړی دی چې په شبرغان کې جنرال دوستم دی وهلی او جنسي آزار یې ورکړی دی. دا تورونه د جنرال دوستم ویندویانو رد کړی دي. لوی سرنوالی په دې تړاو یو پلاوی جلجان ته هم استولی. د لوی سرنوالی ویاند ویل چې دا پلاوی به ډیر ژر ترلاسه کړي معلومات تحقیق کوونکو ته وسپاري. تر دې مخکې به حکومتي سرچینې چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د جلب پر مسلې په ملي شورا کې هم بحث شوی دی. بل لورته یو شمیر کسان چې له پیش خبر دي د جنرال دوستم د نږدې کسانو په وینا وایي چې لومړی مرستیال غواړي دا مسله د خبرو له لارې هواره شي او ځینې خدا هم وایي چې جنرال دوستم دې ته چمتو دی چې د تاوان په ډول پیسې ورکړي. خو دغه کسان دا خبر هم ورکوي چې د څارنوالي له لارې د پیش د څېړنې لپاره کورني او بهرني فشارونه شته. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د احمد اشتی د تورونو په اړه د جنرال دوستم د خوا نظر واخلي خو څوک خبرو ته چمتو نه شو. تر دې مخکې د جنرال دوستم د دفتر مشر عنایت الله بابر فرهمند ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لوی څارنوالي له لوري د لومړي مرستیال جلب د قانون مخالف عمل دی. د افغانستان د قوانینو له مخې که څوک درې ځله څارنوالي ته ورغوښتل شي او هغه ورنشي نو څارنوالان د حق لري چې د هغه په غیاب کې فیصله وکړي. خو د حقوقو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپی وایي چې دغه خبره د ولسمشر د مرستیالانو په برخه کې همداسې نه ده. د لومړي مرستیال محاکمه باید هغه پړاوونه ووهي چې ولسمشر محاکمې ته راکاشل کیشي. دا کار لا نه دی شوی او د پارلمان له دریو دوو برخو رایې نه دي ورکړي چې د جنرال دوستم لپاره ځانګړې محکمه جوړه شي. د اساسي قانون په نشپېته ماده کې یوازې د ولسمشر په برخه کې راغلي دي چې په بشري ست جرمونو، ملي خیانت یا د جنایت په ارتکاب باندې د جمهور رئیس اتهام د ولسی جرګې د ټولو غړیو له دریو څخه د وی برخه لخوا غوښتل کېدای شي. خو د ولسمشر د مرستیالانو په برخه کې د افغانستان اساسي قانون وضاحت نه دی ورکړی.
ژ ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي چې د حکومت د نن خپل منځي اختلافات د دې سبب شوي چې وسلوال مخالفین په آسان خپل اهدافو ته ورسیږي. د شورا وایاند پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په همدې ډول د حکومت اختلافات په هیواد کې ناامنۍ او د خونړیو حملو پیښودو ته زمینه برابره کړې ده، خو افغان حکومت وایي د دښمن په وړاندې یو روښانه دریز شته او تیر کال د هیواد شپږ قول اردوګانې د دښمن په وړاندې په میړانه جنګېدلې دي. یوسف خان زدرانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د حراست او ثبات شوروي چې په مهمو ښارونو کې وروستیو پر لپسې حملو اوسنی نظام سخت تر پوښتنې لاندې راوستلی دی. د یادو شورویان مسعود ترشتوال د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې ناستې ته وویل چې د حکومت خپلمنځیو سیاسي اختلافاتو دښمن ته جرأت ورکړی دی. هغه په هیواد کې روان جنګ بیرونی بولي، خو چې د شورا غړي له دې ویرېږي هسې نه چې د ځینو په مرسته په هیواد کې کورنۍ او قومي جګړو ته زمینه برابره شي.
دښمنان افغانستان شک کې وجود ندارن که از بیرون
دی وی په دې کې شک نشته چې دښمنان لی بیرونه سمبالیږي او تغذیه اخلي. خود د حکومت د نن اختلافاتو په هیواد کې وران کار کړو نو ته زمينه برابره کړی ده.
جنایتکارانه
له دې وړاندې د ولسی جرګې یو شمېر غړو هم ویلي چې په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې نام نه دغه اختلافونو نتیجه ده چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د قدرت په سر نیولې دي. ځینو افغان سیاستمدارانو بیا ویلي چې د حکومت خپلمنځي اختلافاتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روحیه کمزوري کړي او ګڼې نورې ستونزې یې رامنځته کړې دي. خو د جمهور رئیس دویان مرستیال دوا خان مینپال وایي چې د ملي وحدت حکومت د دښمن څخه ځانګړی تعریف لري او له هر بله وخته دا وخت دښمن تر ډېر فشار لاندې دی.
د لپاره له دښمن څخه ډېر واضح تعریف لري. په دې برخه کې دریځ ډېر روښانه او واضح دی.
په همدې حال کې یو افغان څېړونکی عتیق الله مرخیل ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفینو او د هغوی د ملاتړو په وړاندې یوه او ځانګړې پالیسي ته وخت اړتیا ده. د هغه په باور تر هغې وخته چې پنځم ستون فعال وي او د حکومت سیاست متمرکز نه وي، په دې برخه کې پیل شوې مبارزه به لازمه نتیجه ورنه کړي.
کونړ ولایت د ځنګلونو د وهلو د ارزونې پلاوی وایي د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د ځنګلونو په وهلو کې لاس لري. دغه پلاوی چې څو ورځې مخکې د ولسي جرګې لخوا ګمارل شوی و د خپل څېړنیز راپور جزئیات پرون د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړل. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
د کونړ ولایت د ځنګلونو د وهلو د پلټنې پلاوی وایي چې په دوو شپو ورځو کې له دې ولایت څخه د لرګیو 1500 لارۍ د قچاق په نیت وتلې دي. دغه پلاوی چې څو ورځې مخکې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون لخوا ګمارل شوی و د کونړ ولایت د ځنګلونو د وهلو اړوند راپور یې د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته واوراوه. د دغه پلاوی یو غړي عبدالحی اخونزاده وویل د دوی پلاټنې ښیي چې د کونړ ولایت د ځنګلونو په وهلو او قاچاق کې د کونړ والی، د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمېر نور سیمه ییز چارواکي ښکیل دي.
حکومت اداره خپل والی او امنیتی ملي ریاست شورای ولایتي وکیلان او یو څوک چکبران دا سل په ساده په دې موضوع کې دخیل و او دا موضوع خپل دوی په کټه سره مختبی ول او تر دې مخکې چې دا مصوبه هم نه ورکوسوي هم دې د لاس موټر او 15 موټر په مخپی ډول حرش په غیر قانوني دا روان و. نو په دې کې کچيري اجرات ونزي او په دې کې د والی مخونه نیول سي او دا والی و شالته د امنیتی ملي او شورای ولایتي او دا څوک چکبران مخونه نیول سي. زه فکر کوم دا ډیره غټه په جای د افغانستان د حکومت لپاره
د له حکومت او غوښتل چې ژر تر ژره دې دغه قچاق کوونکو مخه ونیسي او کنن په دې برخه کې به خلکو او حکومت ته لوی زیان ورسیږي. خاغلی اخونزاده وویل شپږ میاشتې مخکې د سیمې په لرګیو او چارتراشو بندیزونه لګېدلي وو، خو د لرګیو او ځینو سوداګرو له اجرایه ریاست لخوا یوه مصوبه ترلاسه کړې وه. دا خونزاده په خبره په مصوبه کې راغلی و چې پروسس شوی لرګي دی له غیر پروسس شو څخه جلا او ټولولو ته دی یو کمیسیون جوړ شي. خو د ده په خبره د لرګیو د لیږدولو پر مهال هیچا دغه موارد په پام کې نه دي نیولي. د ولسی جرګې لخوا دغه پلاوی په داسې حال کې کونړ ولایت ته لیږل کیږي چې په مشرانو جرګه کې د کونړ ولایت استازو اندېښنه ښودلې وه چې په کونړ ولایت کې د زورواکو لخوا هره ورځ د ځنګلونو 3000 ونې وهل کیږي. په ورته وخت کې د کونړ ولایتي شورا د ځنګلونو په قچاخ کې لاس لرل ردوي. بلخوا د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم وایي چې د کونړ د ځنګلونو په وهلو کې لوړ پوړي سیمه ییز چارواکي لاس نه لري.
دا خبره چې د کونړ ولایتي اداره یا لوړ پوړي امنیتي ځواکونه دې په قاچاق کې لاس ولري، دا خبره موږ په کلکه ردوو. چون په ناامنو ساحو کې په هغه ساحه کې چې امنیتي ځواکونه ورته لاسرسی نه لري او دایمي حضور په کې امنیتي ځواکونه نه لري، که په هغه ساحو کې قاچاق کېږي دغه موږ نشو ردولی. خو په امنیتي ساحو کې هېڅ قاچاق نه کېږي او دغه موږ ردوو.
د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سهار هم په کونړ ولایت کې د ځنګلونو د پرې کولو په برخه کې د ګمارل شوي پلاوي راپور ناسم او له واقعیت لري ګڼي.
د ولایتي شورا غړو نه امر ورکړی او نه په دې موضوع کې ښکیل دي او نه هم د ولایت مقام.
پخوا تر دې د کونړ او تخار ولایتونو اوسیدونکو د دوی په سیمو کې د ځنګلونو په پرې کولو اندېښنې ښودلې دي. د کونړ ولایت ځینې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې که حکومت د دغه ولایت د ځنګلونو د پرې کولو او قاچاق مخه ونه نیسي او د دې کار له عاملینو سره عدلي او قضایي چلند ونه کړي، د هیواد دغه ملي پانګې ته به ستر زیان ورسیږي.
د کونړ د ځنګلونو وهلو او قاچاق کولو موضوع نوې نه ده، له دې مخکې هم ډېر ځلې ویل شوي وو چې د کونړ ځنګلونه بې درېغه وهل کېږي او پاکستان ته قاچاق کېږي. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو مخکې له دې چې د خبرونې دوهمې برخې لنډه معرفي وکړم، یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په محمد اغې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او د سیمې د خلکو ترمنځ په اخو ډب کې دوه ملکیان وژل شوي دي. شخړه هغه وخت رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو غوښتل په دولتي ځمکه د خلکو جوړ شوي کورونه وران کړي. د هرات ولایت چارواکي وایي پرون ناپیژندو وسلوالو د هرات ښار په لمنه کې یو 25 کلن ځوان چې د هرات د انجینري پوهنځی محصل و د صحرا کرکټ جام لوبو په ترڅ کې بنندې افغانستان ملي ټیم د نامیبیا له لوبډلې سره لوبه وکړي. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډه کې وویل چې د روسي اړیکې له امریکا سره وروسته تر دې خړپل شول چې ولادیمیر پوتین ولسمشر شو. د مالی په یوه پوځي کمپ کې په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د هغو 5 پاکستانی تر تیم شو فعالانو کورنیو د ټولنیزو رسنیو له لارې هغه کمپاین غندلی او هغه ناوړه بللی چې پکې دغه تر تیم شوي سړیان مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوي. د هغه جدي تور دی چې په پاکستان کې د مرګ سبب کېدی شي. روسیه ویلي د هیواد الوتکو د لومړي ځل لپاره د ترکیې له هوایي ځواکونو سره یو ځای په سوریه کې د داعش پر ضد بریدونه کړي دي. د تاجکستان پخوانی لوی درستیز د دوشنبې په ښار کې په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شو. او د امریکا پخوانی ولسمشر جورج هاربرت بوش پرون د ناروغۍ له امله د تگزاس د روغتون بیړنۍ څانګې ته انتقال شو. د خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولې. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د غرض اپ انټرنیټ کې انټرنیټ پاڼه کې د ازادي راډیو په اړه معلومات ترلاسه کولای شئ. د پروګرامونو په اړه، د سیمې او نړۍ په اړه نور مطالب هم لوستلی شئ. ویډیوګانې هم شته او د غرض فلمونه هم. د خبرونه په دې برخه کې دوه د ازادي راډیو نیوز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو دا موضوع څرل شوی چې خلک د افغانستان په مختلفو برخو کې ماهیان په څه ډول ښکار کوي او پخوي.
دا خپلګرو پخکړی دي، نو په تبي پخکړی دي او په کړای کې پخکړی دي او په سیخ کې، چې دا د سیخ مایانو په خول وس د سو کولونو راهیسې رواج شوی دي چې غوړي نل مصرفيږي.
خو مخې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږو، د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستي خبري غونډې له مهمو جزئیاتو مو خبرو. باراک اوباما د وروستي ځل لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه په خبري غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته یو لارښوونې وکړې. د لارښوونې د روسیې منځني ختیځ او کډوالو په اړه وې. اوباما خپلو راتلونکو پروګرامونو ته هم اشاره وکړې. په دې اړه جزئیات د احمد شبر په راپورټ کې.
نن د ولسمشر په توګه د باراک اوباما د کار وروستۍ ورځ ده. د پرون پسپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته خپلې خبرې د روسي پاړه پیل کړې. اوباما وویل له روسي سره ښه اړیکې د امریکا او نړۍ په ګټه دي، خو د اوباما په وینا روسي د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه چې واشنگتن په ځواب کې پر ماسکو بندیزونه ولګول. هغه دلیل چې موږ یې بندیزونو ته وهڅولو د اټومي وسلو مسله نه وه، د یو خپلواک هېواد د ملي حاکمیت مسله وه، د اوکراین مسله وه چې پر خاورې فشار راوست او تیری یې وکړ. اوباما بل لور ته منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته دا لارښوونه وکړه چې په ټولو کارونو کې له خپلو سلاکارانو سره مشورې وکړي. د اوباما په وینا ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شوی دی، اوس واک له ده سره دی چې څرنګه خپلې هیلې او غوښتنې پلي کوي. دا هغه څه دی چې ټرمپ ته مې وویل چې دا ډېر ستر مسؤلیت دی او په یوازې سره یې نشي ترسره کولی. تاسو پر یوه ټیم تکیه کولی شئ، پر کابینې، د سپین ماڼۍ پر جګپوړیو کارکوونکو او حتی ځوانو کارکوونکو چې د خپل عمر په شلو او دیرشو کې دي، کولی شي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. اوباما وروسته له اته کاله سپینه ماڼۍ ټرمپ ته سپاري او تمه ده چې سبا ته ډونالډ ټرمپ د امریکا د 45 ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړي. اوباما د فلسطین او اسرائیل ترمنځ کړکیچ ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د دې ادارې د دې لانجې د حل لپاره ډېره خواري وکړه. د کډوالو په برخه کې بیا اوباما د مهاجرو پر ضد کړنلارې سره مخالفت وکړ او ویل کوم کسان چې امریکا ته راغلي دي او تابعیت یې اخیستی دی هغوی ته باید د یو امریکایي په سترګه وکتل شي. باراک اوباما د خپل راتلونکي ژوند په اړه وویل چې روان میلادي کال غواړي چې ډیر وخت له خپلې کورنۍ سره تیر کړي، لوستل وکړي او لیکل وکړي.
او دا هم ورستای راپور د افغانستان د نجونو د فوټبال په ملي ټیم کې یو شمیر لوبغاړي له بهرنیو هیوادونو راغلي دي. یو له دغو لوبغاړو چې ملي ټیم ته بلل شوی دورانی حسن چې په جرمني کې زیږیدلې، هغه ویل باور نه کوي چې په ملي ټیم کې د لوبېدو تر ټولو لویه هیله یې ورځ پوره شي. د دورانی حسن په اړه زیات جزئیات صفی الله ستنګزی په دې راپور کې راغون کړی دي.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم غړي درانه حسن وای ډیره هیله درلوده چې په ملي ټیم کې لوبه وکړي. بل اخره دا هیله 13 دسمبر پوره شو او درانه وتوانې د خپل هیواد د ملي ټیم لپاره ولوبېږي. هغه ډي پی ای خبري اژانس ته ویلي دا یو هیله وا او هیڅ باور نشي کولای چې هیله پوره شو. درانه چې د برلین په هرتا 0-3 ټیم کې لوبه کوي وای لور اکتوبر می غوښتل چې و نړیواله فوټبالر شم او وتوانې دم په هامبورګ کې له دوو نور افغان جنو سره اړیکه ونیسم او ملي ټیم ته معرفي شم. درانه کسان په دسمبر میاشت کې د ملي ټیم لپاره د جنوبی آسیا په سیالیو کې لوبه وکړه خو ټیم یې کومه نتیجه ترلاسه نه کړه. د دې په شمول نورو لوبغاړو ته د نجونو د ملي ټیم مسؤل خالدې پوپلزی د لوبو تر بایللو وروسته ډاډګیره نه ورکړه.
گریان
نکنین مومیتارم دیگه دفعه دا وای ژړایمه مونږ به بلزل حتمان بریالي شو. تاسو ژړایمه زکه څوک چې له لوبو بهر دی نه پويږي خو تاسو په هیګه چې څومره زحمت موستله. که څه هم د فوټبال فدراسیون له خوا د خزو کمیټې او ملي ټیم څوک علامه کې فعالیت پیل کړي خو په یو ورستي کال کې نړیواله روزن کې هم پیدا کړي او په منظمه توګه د تورنمنټونو لپاره روزنیز کمپونه ورته جوړیږي. په جنوبی آسیا کې د انجونو د فوټبال د ملي ټیم د بایللو یوازینه علت هم دا پګوته شوی چې انجونو ډیر وخت سره نو تیر کړي او کم وخت په ټیم کې کړه. د انجونو د فوټبال ملي ټیم اکثره غړي په جرمني، ډنمارک، سویډن، ناروې، هالند او امریکا کې اوسېږي او ډېرې په یادو هیوادونو کې پیدا او لوی شوې دي. درانه حسن هم چې په جرمني کې زیږیدلې خو په خټه افغانه ده وایي له ماشومتوبه فوټبال کوو او په 2009 کال کې رسمي فوټبال په هرتا ټیم کې پیل کړ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورن سرمون.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
اساسی او بشری حقوق.
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امنیتی او دفاعي سرتیرو د څارنی او بررسی د څنګه مسؤوله حنیفه ګیرواله ده. ګیروال صاحب شرغلس.
عارف صاحب نن ډیره زیاته مننه. تر ټولو نه اول خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګډ ګډ کې تقدیموم.
ډیره مننه ګیروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د بشری حقوقو د تعریف اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به موږ د بشری حقوقو د تعریف نه شروع کوو. بشری حقونه سدی ستوای بشری حقونه مونږ وایي چې هغه حقونه دي چې هر انسان صرف د دې په لحاظ چې انسان د لایق نه برخورداري کی او یا هغه لري، په مجرد د دې چې انسان پیدا سي هغه حقونه هم سره پیدا کیږي او تر ورځې چې ملکیږي دغه هغه حقونه د یو سره لري. مثال ورکوای چې د ژوند حق یو بشری حق دی، یا د تعلیم او تربیه حق یو بشری حق ګڼل کیږي.
ډیره مننه ګیروال صاحب. که اوریدونکو ته د بشری حقوقو د ځنګړتیا په اړه معلومات ورکړي چې کومي ځنګړتیا ولري بشری حقوق.
بشری حقونه څو ځنګړتیاوي لري چې هغه اوله ځنګړتیا دا ده چې بشری حقونه عام دي او د ټولو لپاره دي. یعنی بشری حقونه داسې نه دي چې کڅوک رئیس جمهور لغونه برخوردار وي او کڅوک یو عادي فرد وي هغه ونه لري. نه، دا حقونه د ټولو انسانانو لپاره دي. که هغه شاوي که ګداوي، ټول انسانان کولی شي له بشری حقونو نه مستفید شي او دا عام حقونه دي. دا یې اوله ځنګړتیا وه. دوهمه ځنګړتیا د بشری حقونو مونږ کوي سوجدا وایي چې بشری حقونه د تفکیک وړ نه دي. درېمه ځنګړتیا دا ده چې بشری حقونو د سلب وړ نه دي. یعنی هیڅ څوک نسی کوي چې دا حق له چانه سلب کی یا د چانه واخلي. مونږ وایي چې د ژوند حق یو بشری حق ده بل خدای تعالی نه، بل هیڅ څوک حق نه لري چې دا حق له هیڅ چانه واخلي. څلورمه ځنګړتیا د بشری حقونو دا ده چې بشری حقونه د انتقال وړ نه دي. یعنی دا فقط په یو شخص باندې اړه لري، بل هیڅ څوک نسی کوي چې خپل یو بشری حق بل چا ته انتقال کی. مثلا څوک وایي چې زه ژوند نه کوم، زه خپل ژوند تاته دربخم، دا کار هیڅ څوک نسی کوي. بشری حقونه د هر چا شخصي حقونه دي او بل هیڅوک نسی کوي چې هغه ور نو اخلي. پنځمه ځنګړتیا د بشري حقونو دا ده چې بشري حقونه د تقسیم وړ نه دي. یعنی موږ نسی کوي چې خپل بشري حقونه له نورو سره تقسیم کو. دا زموږ خپل حقونه دي، لکه حق د تعلیم تربیه. دا زموږ یو شخصي حق ده. موږ باید موږ چې کله تعلیم تربیه حاصلو، موږ نسی کوي چې دا له بل چا سره هم تقسیم کو. دا فقط د هر چا مشخص حق.
کپه دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې بشري حقوق کوم حقوق ته ویل کیږي.
کوم حقوق ته موږ کوي چې بشري حقونه وایو؟ چې دا حقونه هم په قران کې راغلي دي، موږ کوي چې وایو، او هم په اساسي قانون کې، او هم په اعلامیه د جهاني حقوق بشر کې دا حقونه ذکر شوی دي. دغه حقونه اول حق د ژوند حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې ژوند وکړي. دوم حق د بشري حقونو ته موږ کوي چې وایو چې د ازادي حق ده. یعنی چې ټول انسانان آزاد پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې دا حق ورنه واخلي. دریم حق د انساني کرامت حق ده، دا چې ټول انسانان انساني کرامت لري او بشرف او با عزت پیدا شوی دي او هیڅوک حق نه لري چې هغوی تحقیر کړي او یا توهین کړي. څلورم حق د ازادي حق ده. ازادي حق او شخصي امنیت درلودلو حق ده. یعنی ټول انسانان کله چې په یو جمعي کې ژوند کوي، هغوی آزاد دي او حق لري چې له امنیت نه برخوردار ووسي، او دا د دولت مکلفیت ده چې د ټول افرادو د امنیت تضمین کړي. پنځم حق د تعلیم او تربیه حق ده، دا چې ټول انسانان د تعلیم تربیه حق لري. حق لري چې درس ووایي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي. شپږم حق د مناسب ژوند درلودلو حق ده، چې دا ټول انسانان حق لري چې په یو جامعه کې کله چې دوی ژوند کوي، دولت دوی ته دغه امکانات فراهم کړي چې دوی له یو مناسب ژوند نه برخوردار شي په هغه جامعه کې. اووم حق د صحت حق ده، یعنی چې ټول انسانان حق لري چې جوړ ووسي، روغ ووسي، باید محیط زیست پاک وي ترڅو مریضي پیدا نه شي او انسانان په باصحته او په آرام جامه کې ژوند وکړي. اتم حق د تظاهرات او اجتماعاتو حق دی، یعنی چې ټول انسانان کوي سي کله چې په کوم مورد کې د دوی حقونه د پخولاندې سي او یا د دوی حقونه ورته نکلای سي یا دوی ته ور نکلای شي، دوی کوي سي چې مظاهره وکړي او سړکو ته راوځي او خپل حق وغواړي. نه هم حق د واده حق ده، دا چې ټول انسانان حق لري چې واده وکړي او کورنۍ تشکیل کړي. لسم حق د حق د بیان حق ده، یعنی چې هر انسان کوي سي هر څه چې عقیده لري، هر څه چې فکر لري، هغه په آزاد توګه بیان کړي نورو ته، او هیڅوک نه چې کوي چې دا حق له هغوی نه واخلي او ورته وایي چې ته حق نه لري خپل مفکوره چاته بیان کړي. یو لسم حق د اندیشه ده، اندیشه او د مذهب د انتخابولو حق دی، دا چې ټول انسانان کوي سي هر مذهب چې دوی وغواړي هغه انتخاب کړي، د مذهب انتخاب آزاد دی. دولسم حق د تلو راتلو حق دی، یعنی چې دا انسانان کوي سي کله چې په یو جامعه کې ژوند کوي، هر چیرته چې دوی وغواړي کوي سي، هر منطقه کې چې دوی وغواړي کوي سي چې راسي ولاړ سي، او یا هر منطقه کې چې دوی وغواړي هغلته دوی کوي سي چې ژوند وکړي. دیالسم حق د ملکیت حق دی، یعنی چې ټول انسانان کوي سي چې ملکیت ولري، خپل شخصي کور ولري، شخصي ځمکه ولري، او هیڅوک نسي کوي چې دا حق له دوی نه واخلي. پنځلسم حق د قانوني مراحل حق ده، یعنی کله چې کوم انسان قانوني مراجع عدلي او قضايي مراجع ته مراجعه کوي، دا د دوی حق ده چې د دوی شکایت واوریدل سي او د دوی شکایت په سمه توګه بررسي سي. شپږم حق ده د کار حق ده، یعنی چې ټول انسانان کوي شي چې کار وکړي او ځان ته حلال روزي پیدا کړي. ولسم حق د تابعیت حق ده، یعنی کله چې موږ په یو جامعه کې ژوند کوو، دا زموږ حق ده چې موږ تابعیت ولرو د هغې جامعې، او په هغې جامعې کې په آزاد توګه وګرځو، هر کار چې مو زړه غواړي هغه کار وکړو، په شرط چې نور د منافیو مخالف نه وي. مونږ کوای چې د ولس حقوق ته بشري حقونه وایو، چې هم د اساسي قانون کې راغلي دي او هم په اعلامیه جهاني د حقوق بشر.
ډېر مننه کور دی ودان. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت ښایي شروع چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. د ورستي پښتنې په توګه ک اوریدونکو ته د بشري حقوقو د منابعو په اړه معلومات ورکړي.
بشري حقوقونه هم په داخلي قوانینو کې منبع لري او هم په نلي منابعو کې د بشري حقوقو منابع مکوایسي چې پیدا کو. په داخلي قوانینو کې د بشري حقوقو منبع او د منبع اساسي قانون ده، چې اساسي قانون په خپل اول مقدمه کې د یاد سوید چې دولت د ملګرو ملتونو د منشور پر آیات او د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیه ته په درناوي سره د خلکو په اراده او دیموکراسي ولاړ نظام د تاسیس لپاره د قانون تصویبی، یعنی د قانون چې تصویب شوی د بشري حقوقو معیارو سره برابر د قانون تصویب شوی. بل منبع چې مونږ کوي سو په اساسي قانون کې بشري حقوقو ته پیدا کو، د اساسي قانون شپږم او اومه ماده ده، چې شپږم ماده د اساسي قانون وایي د دولت اساسي وظیفې ټولنیز عدالت، انساني کرامت او د بشري حقوقو ملاتړ دی، او ومه ماده چې وایي دولت د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیه ملاتړ کوي. دا خپل ټول هغه منابع دي چې په اساسي قانون کې راغلي دي، او دوم فصل د اساسي قانون مونږ کوي سوت لاغین هم نو مخلو چې هغه ته مکمل بشري حقوقونه ذکر شوی دي په دوم فصل د اساسي قانون کې د 22مې ماده تر 45مې ماده پورې. او بین المللي منابع د حقوق بشر مونږ کوي سوت اعلامیه د جهانی حقوق بشر او منشور د بین المللي سازمان د منشور څخه نو مخ.
ډیره مننه.
جوان په شیبو کې،
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ځوانې ما
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. آیا کله مو د ماهیانو ښکار کړی او ککړی مو وی نو په کوم ډول؟ له ښکار وروسته مو د ماهیانو د پخولو لپاره له کومې طریقې کار اخیسته؟ که څه هم په ټوله نړۍ کې د ماهیانو د پخولو او نیولو لزګونه طریقې موجود دي، خو په افغاني ټولنه کې د ماهیانو دودیز ښکار او په دودیز ډول د پخولو چاره ډیره مشهوره او لا هم ترې ګڼ خلک استفاده کوي. اکثره وخت د ماهیانو ښکار او میله جوړول د تفریح لپاره وي، او د هغو سیمو اوسیدونکي چې سیندونه او رواني اوبه ولري د ماهیانو ښکار او د پخولو میله کوي. موږ نننۍ خبرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، که څه هم په نړۍ کې د ماهیانو د ښکار او پخول لسګونه طریقې موجود دي، خو د ښکار لپاره څو مشهورې او دودیزې طریقې شته چې د منځنۍ اسیا په ګڼو هیوادونو کې له همدغو طریقو کار اخیستل کیږي. اکثره خلک د ماهیانو ښکار د جال په وسیله کوي، ځینې د ځانګړو چنګکونو په وسیله نیسي، او ځینې نور د برېښنا په وسیله شارتوي او نیسي. په افغانستان کې هم د جال، چنګک، برېښنا شارت او خټینو بمونو طریقې موجود دي چې ځینې ضررناکې او د ماهیانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي. د کابل پوهنتون استاد عبدالله کمول وایي چې له ډېره پخوای د ماهیانو د ښکار شوق لاره او د ماهیانو ښکار کړی دی. دا چې د هغوی په سیمه کې څه ډول ښکار کیږي لاغه به واورو.
په هغه مناطقو کې چې سیندونه دي، اوبه دي او سرسبزې سیمې دي، لکه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا سیمې چې زه پکې بلد یم، په هغه سیمو کې روانې اوبه زیاتې وي، هلته طبعا مایان وي، او د مایان د انسانانو د خوراک لپاره بهترین خواړه دي. الله جل جلاله هم ورته حلال ګرځولي دي، او د دې ښکار او نیول هم حلال دي. د ملګرو سره به تللم، مایانو ښکار به م کولو، کله به ټوله ورځ داسې تېره شوه چې یو مایي به مونې نیولو، او کله به داسې و چې ډېر مایان به مونې ول. چون فني او مسلکي خلک نه وو، یوازې د ملګرو د بنډار دپاره به تللو سیند غاړې ته. عموما زموږ په منطقه کې هلته ځوانان مایان نیسي، د مایانو د نیولو دپاره مختلفو لارو چارو کار اخلي. څوک ورته جال اچوي، څوک ورته د کونډي او تار په ذریعه نیسي، څوک ورته جرنیټر یا اوبه ته برق ورکوي چې هغه ډېر خطرناک دی. او ډېر خلک چې زه یې پېژنم، زموږ یو نږدې ملګری په دغه پېښه کې شهید شو، مړ شو. نو مایان زموږ په مناطقو کې خلک نیسي، او بالخصوص خصوص په ننګرهار کې چې دا وخت خمیله ده.
د نوموړي په خبره چې یو شمېر کسان د ماهیانو د ښکار لپاره له خټینو بمونو کار اخلي، چې دا د ماهیانو د نسل وژنې سبب ګرځي. دا چې په ننګرهار کې د ځوانانو له لوري په بنډارونو کې ماهیان څه ډول پخیږي بیا هم استاد کمول.
خپله خو د پخولو کې مهارت نه لرم، خو چې همدا ملګرو پخ کړي دي، نو په طبی پخ کړي دي، او په کړایي کې پخ کړي دي، او په سیخ کې. چې دا د سیخ ماهیانو پخول اوس د څو کلونو راهیسې رواج شوي دي، چې غوړي نل مصرفیږي، او هغه څوک چې د غوړو سره جوړ نه وي او صحت یې د غوړو تاب نه لري، هغه بیا ماهیان په سیخ کې پخي.
دا یو چې دوی په ماهیانو کې بیلابیل مسالې او نورې ذائقې کاروي، خو په بهر هیوادونو کې بیا دا چاره فرق لري.
سفر مې لرلو امریکې ته، امریکې کې مې چې یو مایان وخواړه چې هغه بالکل زموږ د مایانو فرخم نه و، خوند یې هم چندانې نه و، داسې د پیکوړې په شکل پخ شوي و، خو زما خوښ نه شو. بیا مې دپاره مې هم نه خواړه، چون زه د دې مایانو او د سرکو او مصالو او دې کې پخ شوو مایانو سره عادت وم، هغه راته ډېر بې خوند او بې ذائقې معلوم شو. ما خو مایان ډېر خوړلي، خو کومو خوندور مایان چې د لشو والی یا لشکې لري، هغومره دا بې لشو مایان نه وي. د لشو مایان چې هغه خواږه یي، خوندور، یو بالخصوص چې د کونړ د
اوریدونکو، ماهیان بیلابیل ډولونه لري. د کابل ښار یو ماهی پخونکی زبیح الله وایي چې دوی بیلابیل ماهیان روي، خو اکثره زراعتي وي.
په ګډ ډول د سیلوار ده، رو ده، کراس ده، پتره ده، زغاره ده، لقه ده. دا میان دي. ما خپل میانو کې مې دوه کاله کار کړی ده په سروبي کې. دا وطني بیل خوند لري، دا پاکستاني بیل خوند لري، دا لقه مې بیل خوند لري. دا خام په خرخره ته ایسته کوو، هغه خرخره به نیسته کو، بیا پس لغي ومینځو، بیا اخته کو، وګو مالګه ورکو، که څوک د شوقي خوري ټوټه ټوټه کو، مساله ورکو، کاړه کې ورته واچو. کابل نه ورته راځي، قندهار نه راځي، له ډېرو ډېرو جانو راځي. سروبي ته ډېره غټه مې پځي، دا خوري. جلال آباد له ستامین نه ډاکټران اتل،
جامعه چونه نری مسل جړی رګټ رسی هغه چمنګ دی غړی د څنګه خوش کو دا سری وکه به نور خالص بس دی غړی نو به ولګ نور به لودا راو باسی به موږ وسط قبګیرو تر عقل سی غټ قبګری دی قبګیر باندې تر عقل به دوه خوړل و دا مای چونه نری می ډیر رګټ رسی سړی باندې د مای وکه ډیر رګټ ورشه ده
دی وای چې ډیر وخت له یوش میزبانانو سره په چکر تللی او هلته ورته د پیسو په مقابل کې ماهیان پخ کړی خو د ماهیانو میله ځنګړي خوند لري د کابل ښار اوسیدونکو رقیه وای چې په کابل کې دی وړي لخوا څوک ماهیان نخوري خو اوس چې جمعې دی اکثره خلک کورونو ته ماهیان وړي
موږ خو په کابل کې اوسېږو کابل کې اکثره دوړي خانه ماهیان نه اوسي او اکثره چې پیدا کېږي دا اوس سیزن ډېر ځکه چې اوس ډېر دي نو بیا چې کله اخلي خو بازار کې پخېږي او اکثره په بازارونو کې د منجلبي نو شان سره یو ځای پخېږي خو موږ چې کله اخلو په کور کې خپلې پخو او د بیرون نه یعنی راوړو د بازار نه هغه غیر صحیح اوسي بازار کې چې اوس ماهیان راوتي اوسي نو بیا هغه په کراچۍ کې دوه ورځې درې ورځې پاتې کېږي کراچیګانو کې د بازار په مخ کې خرڅېږي کله چې مایانې راوړل خو اول خاغه خپله پاکوو یعنې دننه کې چې څه ناکاره هوسي څه کوو او مسله جاتو کې یخته کوو یې پرېږدو تر څو چې ښه هغه مسله جات یعنې د دې مایانو بوی هم ایسته کړي او هغه په کې یعنې ښه حل شي وروسته له هغه نه بیا دوه طریقې باندې پخو یو دا چې کبابو یعنې چې بریانو یې په غوړیو کې او یو دا چې خپله په داش کې یا په زرورق چې اوسې په هغه کې ږدو مثلا لیمو یا داسې مرچ نور شیان سره بیا وروسته له هغه نه په داش کې ږدو داش کې د کمې درجې حرارت کې ږدو تر یو لس پنځلس شل دقیقو پورې وروسته له هغه نه چې کله بس هغه یعنی بدون دې نه چې هغه وسوځي یا داسې رنګ یې تیز شي همداسې هغه سپین رنګ یې پخېږي او هغه چې غواړي چې رنګ یې ګلابي شي نو هغه بیا په غوړیو کې د مساجاتو سره یو ځای کوو په ژمي کې ډېر خلک کېږي د لپاره چې هوا سړه اوسي او دا مایان خپله چې دي ګرم دي نو د هغه لپاره په ژمي کې ډېر خلک کاروي
اغلی رقی زیاتوی چې اکثره وخت چې دوی له کورنۍ سره چکر ته لاړ شي نو ټول وسایل اخلي او ماهیان د چکر په ځای کې پخوي چې ځانګړی کیف لري د کابل په هانتون یو مثلا نایمه بیا وایي چې په خپل خو ماهیان نخوري خو د ماهیانو د اخیستلو طریقې یاد کړي
زه خپل میمایانه د خسي خو من کورنۍ کې مور می یافتار می سکل اخلي نو دوی کله چې غوړي د دینه ډډه شي چې د ماهیان تازه راغلي په خوني دین نو دوی ګوتک دی په د مایي کچيري نو د دوی ګوتک چقر لره نو د پویږي چې د مایي زور د کچيري په عادي حالت و نو پویږي د ماهیان تازه دي او بل د چې غوګي کوري کچيري غوګي سور ونه په پویږي تمایان تازه راغله
نو موري وای کله چې کورته ماهیان راوي نو دیوی ملي په شکل نور کورنۍ راټولېږي او پخوي اوریدونکو د ماهیانو د پخولو بیلابیل طریقې دي خو د ښکار یو شمیر ناوړه طریقې هم دود شوي دي ماهی پخونکی زبیح الله په دې اکله وایي
تیر کال په خپل لالمنګن رډن کې خلکو دا باور ته واچول د سالو چې دا سپین خېټو مېانو په دې څار باندې پراته یا رقم دا باور ته واچول زما نه خوړل په چې هغه کې ورته واچول نه نه هغه چارګان غونډه مغوبو کوم له سنی شاغه مې خوړل نه سو پیغه کې کوس پاس باندې نغلو کې د سمانه چې خلبمونه ورچه مغبم په زاره باندې خوځ بم او چې ګوبک دا راځي کې دا څنګه وایي دا مې نه مګي وطن ګټه راغه د پری راغه په خکار خودونه کې بم چې واچ چټو بک چې وچويږي هغه دا مې غونډه سر ته راځي مليک هغه نور جالي ور سره غټه جالي دي لکه چې ورکیډي هغه باندې راچی بیا پس لغیر ټوله یا ډیر آسانې جوته خو ډیر تاوان نسیم یانو تاغه
د خبره چې د ماهیانو د ډول ښکار باندې پایلې لري اکثره وخت یو شمیر ځوانان د ماهیانو ناوړه ښکار کوي چې دا چاره د ماهیانو نسلونو ته زیان رسوي دینی عالم خاکساری پاړه وایي
صحیح ده د مایان باز شان چې نور د غوخه سي حلال وي الله جل جلاله د انسان د نفع لپاره پیدا کړی دی لپاره د انسان لغه نه فائدہ واخلي خو فائدہ سالمه فائدہ وایي په صحیح طریقه باندې ونسي تر څو پورې سي د مایان نسل تم ډیر zarar نه وي او هغه مر شهر ونسي چې د انسان خپل ضرورت وي باید په ناروا طریقه باندې سوګون نه سي لکه شرط جنرال ترسو به مدستي سو یا نور د سي وسایل څخه باندې ټول مایان هلاکت تر رسیدي د اسلام نه نگانه ناروا ده باید موږ دغه نه اجتناب وکړو
مینوالو په افغاني ټولنه کې یو خبره مشهوره ده چې کله ماهیانو سره لبنیات وخوړل شي نو د پیس مرز په انسان لګيږي د کابل پوهنتون استاد عبد الله کماوالی پاړه وایي
دا د خدای تعالی په نعمتونو ناشکری ده کوم چې الله مونږ ته مهیا کړی دي شو دا او ماسته د الله لوی نعمت دی مونږ باید دا نعمت همیشه وخورو او قران کریم کې د شودو او د اوبو ذکر راغلی دی او د دې ترڅنګ دا هغه خواړه دي چې نن په دنیا کې مایان پرته لچکنی او مستو سوک نخوري دې سره هم هاضمه او هم خوندور کیږي نو زه فکر کوم دا اسی یو زوړ غلط مشهور دی مونږ ته ټولنه کې پاتې دي نه طبی مستند حقیقت لري او نه هم چا په دې رابطه دغه څوک لیدلی دي چې د دې په خوړلو سره لمنځه تللی دي
د نوموړي په خبره چې د ماهی غوښه ډیره ګټوره ده خو باید په سمه طریقه پخه شي
درنو اوریدونکو موږ نننې خبرونه هم دلته تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویب پاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.